د ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړلیک ته په نه پاملرنې سره د افغان ښځو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون ولسمه پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمي خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګاندا یې نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولی په 15 خپور شو، افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلي دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو د سلګونو عامل منفیه پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېری پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچاله مشرې سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون ولسمه له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشرې له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د همداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مخکې ویلي و چې اوسمهال افغانستان د سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 3.8 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له دریو دوه برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالر ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په غلاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک پرجنس کې په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له سباندې ډیر شنور کارکونکو او د کاناډا او اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. پرجنس کې وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته یې کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولند د حکومت محافظه کاره پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس باز ښځې او نارینه دو جنسا او ترانسجندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. درنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوبو له میدانه په یوې بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. یو اربیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن زن وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوال شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. له نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د وازنې ټیسټ لوبي پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوې مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه شفاف سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف او د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو ان شاء الله چې بهترین رزلټ ورکړي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځن وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټس سیالي کو دوه لوبډلو یوازنې ټیسټ لوبه د چهارشنبه په ورځ د جون میاشتې په 14مه نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچو ګټل او توپ چونه غوړه کړه. بنگالی لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 لوبغاړو په سوځې دو سره 302 شپېته منډې وکړې. د دوی مخکښ توپ وهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزې ووهله. په افغان توپ چونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازه، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یامین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زی، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسد الله خان یو ار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. خاغلی اسد الله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیل دندې تر سره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزي د کورنۍ او بوختیا او پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویلي دی چې خاغلی اسد الله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. تر دې وړاندې دا دند نورالحق ملکزي پر مخ په ولا چې ویل کیږي د شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دند کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډل روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د 29 پورس د جون په 12مه نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کلیکل شوی چې اسد الله خان لدی وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دندې تر سره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نور غړو په تړه وایي د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به ښاغلی اسد الله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملک زی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. نارازبا محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسد الله خان لقب لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمېر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکې کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو او کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولۍ پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولۍ پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي 1-0 پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر اتیا کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي تر سره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14مه نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې پنځوسمه دقیقه و چې افغان لوبډل مشر فرشاد نوري په خی پخا یو خطا په ګول بدل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي و چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالال متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شو چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته شپږ نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازنی لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبي په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په اومه نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پیل شوې وه د همدې میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج څلور لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د اجنکیا رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپوهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کاري خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له څلورمې ورځې خپله توپوهنه پیل کړه. د څلورمې ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین څلور او سکاټ بولنډ درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د کندړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت شپږ درش کلبونو ګډون کړی دی او دوه میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روحلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل او رحمان صافی ازادي رادیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اوردی او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت شپږ دېرش سب کلبونه ګډون لري. په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نور لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
انټر کلب چې ورته مونږ ویلې شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي. د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ 1 کوي بیا ګریډ 2 کوي فرسټ کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو تراغلي دي. هر یو د خپل خوخي لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالي څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالي پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالي په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخب لوبډلو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسدالله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسدالله خان، یو ځل بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې مشر در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شي دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې موږ د افغانستان لوبډله دایمي سمره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا بیا په مخ کې د مور چیلنجز دی، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا. تر سو پوری موږ یو داسې ټیم جوړ کو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کرن هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر سو چې اشمت شاهدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته ځان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ هم نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه او شفافه سلیکشن نه او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کای توپیر بولې کای ډیفرنس بولې، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت کې تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنگلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولی په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوب نه شي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوګد گیم ده. نو په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا شریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمنګ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ په دې ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرز ته چانسز هم ورکو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کو ورلد کپ ته څومره چې موږ نږدې کیږو، انشاءالله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن نه هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
روان کال په اخیری میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 ورځې نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې شریلانکا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فول ممبر په انګلینډ کې هغه د منګه کنډیشن هم نو په انګلینډ کې منګه غوښته مشکلات جوړ کړل. نو تبان چې په ایشیا کې ده، نو خامخا د مور لوبغاړي دی په ایشیا کې لیست کوي دي چې تر څو دی شو پرفارمنس وکړي دی هر ټیم خلاف. کتا چې په پرتل کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ دی کې کتا چې وګوري مسلم مور فاست بولینګ ډیر خوشوي ده، سپیشلی دی عمرزي راتک سره، دی فضل حق فاروقي راتک سره، نو دغه سي آل راونډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیر ښه ګټه رسوي سي او موږ ډیر امیدونه تر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اساني
سره د مونږ خلاف سکور نسی کولای. دغه یو د مونږ سره ډیر مضبوط پوینټ ده چې مونږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو، ځکه چې د مونږ بالینګ ډیر مضبوط.
د سریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی، نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو. عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړکی او هیڅ چانس ورنکړل شو، دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې به یو پلیئر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې یو، نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
تالاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي؟ موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو کاڅ بدلون ته مونږیت شته؟
طبعا ګوره، دا خو پالیسی ده، نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم، نو که چېرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم، نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لاره باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو، نو بیا هم زه ډیر چې زور چې به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې، چې ځکه چې دوی په هغه فرنٹ لائن کی البته یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کوي ترسو د خپل فیصله مضبوطی کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې مونږ تخکاری هغه په شلوریزو او یو ورځنی سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ ویکټ کیپر توغون کې نشټواله ده. ته هم په امدی اند چې داسې لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای
بالکل بدل خو سل فیصده دی هر لوبغاړی باید وی، نه تنها د ګربز بدل وی، ځکه چې سپورټس دا لوبې دی، هر شی پکې کېدای شي، امپیټ کېدای شي، هر شی کېدای شي، نو بدل الحمدلله شته دی. دغه چې موږ سره اکرام علی خیل ده، موږ سره ایکسپیرینس افسر زازای ده. پاتې د ګربز خبره، هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي، ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ اوټ اف فارم کیږي، ډیر پلیران دغه سی اوټ اف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارون کې وای چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده، نو لدی لاري ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان د ډومېسټک کرکټ کول لکه څنګه چې موږ ګوره، موږ ډیر کم وقفي فول ممبرز یو، د مکه موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو ترڅو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ پر اتلونکي کال کې ډومېسټک سټراکچر هم چینج کو، او ډومېسټک سټراکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی، یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کی، نو یا هغه نږدې ور ورسې. نو انشاءالله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوی ډومېسټک سټراکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلي وو چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دي. له دې خبرې مو موخه څه وو، او یا فکر کوئ چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویلي چې پروسس دا یو پروسس غواړي، توازن جوړولو لپاره هر ټیم یې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلي، اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي، بل ټیم پورته راشي، د هغوی ټیم ډیر ښه شي. نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې، دغه توازن جوړول باید په ډومېسټک کرکټ کې هم وي، ځکه چې په ډومېسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبه وکړي، نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي، کوم وخت سیالته تیریږي، نو هغه بیا د اسانی سره نسی هندل کولای. چې ځکه تاسو به کتلی چې موږ ډومېسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راسي، نو هغه دومره اسانه سکور نسی کولای یا اسانه بولینګ نسی کولای. نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی پر اتلونکو کال کې خپل نوی ډومېسټک سټرکچر اعلان کړي.
اخری پوښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
طبعا انډر 19 ده، تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډې دي او دوه T20 دي، هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي، هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي، او ورپسې بیا د موږ ای ټیم ده چې هغه به سریلانکا ته ځي انشاءالله، نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی تر څو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې وویل، نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې دما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي، موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکوم، انټرنیشنل ریکوایرمنټ ده لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس ہی باید، نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده، نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نا او د ډومیسټک کرکټ نه د ګټه واخلو، چې موږ باید چې یو 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 لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنټ بولینګ شي په 140 کې یا 140 نه پورته وکی، چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه د لوبل میدان ونې خبرونه بشپړه شواله او ریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان، سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان، سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان، پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، شین بشی زرغون بشی ودان افغانستان. سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان، سمسور بشی آباد بشی دوران.